السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې لګرمي مخکې لاس بجې شوې زه صفی الله ستان اگزایم د ازادي رادیو دغه پروگرام ته راغلاست وایم وړاندې به نور بسته پروگرام خپور شي خو تر هغه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه په هند کې د افغانستان سفارت سر له نن جمعې د تل لپاره وتړل شو دا خبره د یاد سفارت په یوه اعلامیه کې راغلی او علت یې د هندي حکومت فشار او د ډیپلوماتیک ملاتړ نشتوالی په ډاګه کړی دی د سفارت په اعلامیه کې راغلی چې وار له مخې د اکتوبر له لومړۍ په هند کې خپل فعالیتونه ځنډولي وو او هیله یې درلوده چې د هند حکومت داسې یو دریځ غوره کړي چې د دوی د فعالیتونو د دوام لپاره اغېزمن تمام شي سفارت ویلي چې برعکس په دې وروستیو اتو اونیو کې د کنټرول د پریښودو دول لپاره دواړو لوریو هندي حکومت او طالبانو تر فشار لاندې راوستي او بلاخره له ستونزمن انتخاب سره مخ شو په اعلامیه کې افغان سفارت له هند غوښتي چې د سفارت د سرپرستۍ په برخه کې خپل ټول مسولیت په غاړه واخلي او ډاډ ورکړي چې د افغانستان د سفارت ټول اموال موټر او په بانکي حساب کې شاوخوا 15 لک ډالر په خوندي توګه ساتل کیږي سفارت سپارښتنه کړې چې د افغانستان درې رنګه بیرغ په ودانۍ باندې راپانده پاتې شي د هند حکومت او طالبانو سمدستي د سفارت په اعلامیه باندې غبرګون نه دی ښوولی خو مخکې د سفارت د فعالیتونو تر ځنډېدو وروسته ویلي وو ځینې افغان قونسلګریانې به فعاله پاتې وي د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه صندوق یا یونیسف وایي له پاکستانه د اخراج شو په ډله کې شاوخوا 60% ماشومان دي یونیسف ویلي چې په سرحدي سیمو کې د ماشومانو لپاره د روغتیایی او د خوندیتوب د خدماتو وړاندې کولو لپاره دوی حضور لري پاکستان له دغه واده د بیا اسناد افغانانو د ایستلو بهیر د نومبر لومړی پیل کړي د ژمی په درشل کې د پاکستان دغه اقدام د راستنیدونکو افغانانو د وضعیت په باب اندېښنې زیاتې کړي دي بیلابیل سازمانونه وایي د نومبر لومړی له پاکستانه له 400000 ډیر بیا اسناد افغانان ایستل شوي دي په غزه ترانګه کې په سیمه ایز وخت د سهار لوو بجو د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ چې امریکا او اروپا یې ترهګر سازمان ګڼي یو څلور ورځنی اوربند نافذ شو د اوربند د فلسطیني بندیانو او اسرائیلي یرغمل شوو کسانو د تبادلې لپاره منل شوی د راپورونو له مخې اسرائیل د یرغمل شوو کسانو لیست ترلاسه کړی چې تمه دارا خوشي شي خو د راپورونو په اساس اسرائیل د شپې پر غزه ترانګې درنې بمباري کړې دي اسرائیل ورسره له هغه د حماس ډلې خلاف چې امریکا او اروپا ټولنه تروریستي سازمان ګڼي خپلې حملې کړي چې لومړی د غیډلې د اکتوبر میاشتې پر وامه په اسرائیل په حمله سره لکتر لګه 1200 کسان وژل او 240 تنه یې ارغمل کړل د غزې د روغتیا وزارت بیا د وژل شو فلسطینیانو شمیر څه باندې 10000 تنه یاد کړی دی د راپورنو مخې د جرمني شاوخوا 1500 پولیس افسران په هغو دوو سیمو کې توظیف شوي وو چې د فلسطینی دوو سازمانونو فعالیتونه پکې ممنوع اعلان شوې دي د جرمنی د کورونا چارو وزارت د اعلامیې له مخې په دغه هیواد کې شاوخوا 21 سیمې تر پولیسو تر تلاشۍ او عملیاتو لاندې ونیولې چې یوازې 14 په برلین کې دي د جرمنی د پولیسو په خبره چې د حماس تنلاري ډلې چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګر سازمان پیژندل کیږي فعالیتونه په جرمنی کې ممنوع اعلان کړي دي او همدارنګه په څلورو شمالي او شمال غربي ایالتونو کې د دغه ډلې اړوند مشکوکو ځایونو باندې عملیات ترسره کړي دي د جرمني د کورونیو چارو وزیر نانسي فایزر ویلي چې دا عملیات ښې لاسته راوړنې لري او دوام به پیدا کړي
نور بس دی شکسته سکوت
دا نور بسته د دې ونې په پروګرام کې مو زه اجمل اند هرکلای کوم د نومبر 15 نیټه په نړۍ کې د خزو پوړاندې دي تاو تری خوالی دي پای تر سوالو د نړیوالي ورځ په توګه یادېږي د دې ورځې د یادولو هدف دا دی چې د افغانستان په شمول د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د خزو په وړاندې تاوتریخوالی ته د خلکو پاملرنه ورواوړي او دا تاوتریخوالی د کمیدو لپاره اقدامات وکړي د افغانستان سربیره د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې خزې د تاوتریخوالی له بیلابیلو بڼو سره مخ دي موږ په افغانستان کې د تاوتریخوالی په بڼو باندې بحث کوو دا چې په افغانستان کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالی بڼې کومې دي د طالبانو هغه فرمانونه چې پکې د خزو زده کړې کار او همدارنګا اجتماعي فعالیتونه محدود کړی دي، څومره په دې تاوتریخوالي ورزيات کړی دي، او دا چې په افغانستان کې پتی ورو شلو کلونو کې چې د خزو د حقونو په برخه کې کوم کارونه وشبل هغه څومره موثر و او څومره غیظ پاتې دي، په دې باندې بحث کوو. را سره درې قدرمنی میلمنه دي، د بشری حقوقو او خزو د حقوقو فعال مېرمن قمر نیازی، د بشری حقوقو فعال اوګی امیل، او مدني فعال دنیا صافی. درې وړو ته هرکلی وایم. خبرونه ته ستړي مشي
اغلی امیل، تاسو نه بخبرونه پایل کول دوړو اول مننه کوم تاسو ستړي مشي خبرونه ته. په افغانستان کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د بڼو په اړه کراته وایي، څه ډول تاوتریخوالی، څه ډول کړنې هغه دي چې د یوې مدني فعالې په توګه یې ته د خزو په وړاندې تاوتریخوالی ګڼې؟
مننه کوم. لومړی تاسو سلام درنې خور ته او اوریدونکو ته. په افغانستان کې خو د څه خبره مخکې کې تشریح کې تاسو رنګه د تاریخ په اوږدو کې رنگ رنگ تاوتریخوالی په خزو باندې روان دی، جاری دی، تحمیل شوی دی، او په دې وروستیو کې خو پوهیږي چې سیاسي بڼه یې نیولې، کله د دوی نه ښه استفاده کوي چې د خارجیانو په مقابل کې امکانات ترلاسه کړي، هغه هم په آرایشي، فرمایشي او روبنی شکل، هسې نه چې په بنیادي شکل دوی غواړي چې ښځې واقعا خپل بیداري ته ورسیږي، خپل شعور ته ورسیږي، او علم پوهه هنر ترلاسه کړي، او په ټولنه کې د ټولنې د پرمختګ سبب شي، په ټولنه کې وځلیږي، او په خپل مټو باندې ولاړ وي، او په ټولنه کې حیثیت اعتبار ولري، او د تصمیم ګیرۍ او د اظهار حق ولري. دا کار یې نه ده کړی، او د پخوا راهیسې ښځې ته خصوصا په لرې پرتو سیمو کې دومره ظلم زور روان و که قانون کې هم دسې قانون تصویب شو چې تاوتریخوالی باید د دې په مقابل کې له منځه لاړ شي، کم شي، لرې شي، خو بیا هم موږ داسې یو ټولنه کې دومره ناوړه دودونه حاکم دي، استا تر اسلامه پورې، تر دینه پورې، چې دوی ډېرو ته پابندي لري، خو دوی حتی تک یو محکمې ته چې د ده حق ده لاړ شي او د خپل حق نه دفاع وکړي او عدالت وغواړي، هغه د پاره پیغور دی، شرم دی، تکلیف دی، بیا نو هلته اوسېدل ورته ګرانه ده، او نه یې د کور پلارګنۍ مني، او نه یې خسرګنۍ مني، حیرانه ده چې هغه چاته پس نه ځي. نو دا هم ډېره سخته ده، تر اوسه په کلتوري لحاظ دوی دا ننګ ګڼي، او په سیاسي لحاظ اوس خو دومره محدودیتونه په ښځو باندې، اوس چې زه په کابل کې یم او د پخوارې چې هم دلته اوسېږم، اوس دا حالت چې ګورم دا بندیزونه چې ورځ تر بلې مسلسل توګه په خلکو باندې، خصوصا په دې نیمه برخه د دې نفوس افغانستان کې، اولې ورځې نه ټول اجنډا مضمون باندې و چې ښځه باید څنګه شي، ښځه باید تحصیل ونه کړي، په کور کې شي، او به پارک ته به نه ځي، موټر کې به نه سپرېږي، او دا نه کوي او هغه نه کوي، ده خو ډېرې سختې او د کار نه برطرفې کړې، او ته پوهېږي چې نیمه پېړۍ کم موږ په جنګونو کې تېرې کړم، ډېر ځوانان د کور نارینه هم له لاسه ورکړه، او ته په بیرون کې کار نه کوو، او په دا شل کلونو کې چې لږ زمینه مساعده شوه، خلکو یو څه زده وکړه، کار او یو ټول مسلکي شول، یو تعداد البته او ورسېدل، او دا دود چې په خوشحالۍ سره خلک په اطرافو کې خپل نجونې مکتبونو ته ږدي او پرېږدي او حمایت یې کېږي، مګر متاسفانه چې داسې حالتونه په موږ تحمیل شو، دا هم سیاسي ګټه پورته کول دي. مثلا د ملل متحد وایي چې باید د ښځو په دا بشري حقونه چې پولاندې شوي دا او دا تاسو ول نه مني، نو دوی په ډاډه وایي چې موږ چې په رسمیت نه پېژني موږ همدا وایي څه نه. نو ته فکر وکړه چې څومره ناري سوري په دې څه کم درې کاله کې، نن سبا کې به درې کاله شي، او دا د ژوند یو اوږد مزل دی
واقعا. په دې برخه کې دستی افغانستان د نړۍ یوازینی هیواد دی چیرته چې لنجونو نه یې اساسي او لومړنی حق
چې د زده کړو حق دی چې هم اسلام ورکړی دی هم مدني قوانینو ورته ورکړی دی دا خستل شوی دی او نجونې له زده کړو نه محروم دي. په دې باندې موږ همیشه بحثونه کړي دي چې دا زده کړې نه یوازې دا چې د ښځو حق دی طبیعي او اساسي حق دی که ښځې زده کړې ونه کړي ګڼې ټولنیزې اجتماعي ستونزې راپورته کیدلی شي چې د هغې سنبالول به ستونزمنې. مثلا موږ تازه رپورټونه درلودل که څه هم ما مخکې وویل چې زده کړې د ښځو یو طبیعي حق دی یوازې د دې دپاره نه دي چې یوه ښځه دې زده کړې وکړي ځکه چې بیا ډاکټره شي، خو موږ عملاً اوس رپورټونه لرو چې موږ له بېلابېلو ولایتونو کې د ښځینه ډاکټرانو له کمښت سره ټولنه مخ ده، د ښځینه پولیسانو له کمښت سره مخ کیږي، په ګڼو برخو کې دا ستونزې پراخیږي او ښځې به هم د هغه خپل نجونې د اساسي حقونو نه محرومیږي. په دې باندې بحث کوو، خو ښه دا ده چې لومړی په دغه کلتوري دودیزو او عنعنوي برخو باندې هم وغږیږو. میرمن قمر نیازی هم راسره مله شوې ده په خپرونه کې، ستړې مشي اغلې نیازی، د تاسو نه زه غواړم چې واورم چې په کلتوري لحاظ یا په عنعنوي لحاظ باندې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي، البته د افغان ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي، داسې څه مثالونه تاسو ته په ذهن کې درځي چې هغه په اصطلاح کلتوري فرهنګي دودونه رواجونه د ټولنې د دې سبب شوي چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی کیږي؟
سلامونه تاسو ته ګرانه ملمنی خورته او همدا شانته د رادیو ټول مینوالو ته. تاوتریخوالی په کل کې د افغان میرمنو په اوسنۍ حالت ته په کتو سره حق ګرځېدلی ده چې د اوسنۍ حالت ته ګورو چې موږ هغه تاوتریخوالی سره مخ یو چې نه د تعلیم حق لرو، نه د کار حق لرو، او نه هم د صحت حق لرو. په باید یا به د کور یا به د ګور یو، نو بالکل زموږ حق ګرځېدلی. خو په کل کې چې هغه پښتون نشین منطقې څخه زه متعلق یم او همیشه د شهر څخه د باندې، یعنی په کلي لیرو پرتو سیمو کې برنامو کې ما کار کړی د ښځو سره، نو هلته چې دغه ستونزې د تاوتریخوالي ستونزې یو دوه مثالونه زه تاسو ته وړاندې کوم. ډېر د هڅو ځای به و چې زه به یو کور ته داخل شولم، د ښځې به ټول پخیلوڅې ګرځېدلې په سرای کې همدغه غولی کې. ما په پوښتنه ترې کوله چې تاسې ولې چپلقې نه په پښو کوئ؟ دوی به ویل چې چپلقې زهره کېږي، موږ پښې نه زړېږي. تاسې فکر وکړئ دا څومره یو ظلم ده که دا درکو. دوی تلی سوزېدله، دوی ته شل دقه امراض پیدا کېدله، جلدي امراض د خاورې نه او د میکروبونو نه چې پیدا کېږي، چینجي چې پیدا کېږي د ګوتو د مابین څخه. دا ما دوی ته معلوماتونه ورکړه، دا ورته ویلي مې دي دا چې هغه د ځمکې حرارت یا تاف چې په ګرمۍ کې به وکو او که به ژمی کې به یخني د ځمکې دوی وجود ته داخلیږي، دا ټول عوارض جانبي عوارض چې درلودل او دوی د کوم حالتونو سره مخ کېدله دا وروستۍ خبره وه. خو په اوسنۍ حالت کې دغه وه چې د دوی چپلقې زړه کېدل او د دوی پښې نه زړه کېدله، دغه ځای ته کتل کېدل. خو دغه روحیه دغه ښځې ته چا ورکړې وه؟ خو د هغه ځای نه چې دغه اساس اخلي خشونت، هغه د دې مخالف جنس د نارینه ده. که یو ښځه هم په بل ښځه باندې، یعنی د خواښې په نامه باندې په دې باندې ظلم کېدله یا د بنې په نامه باندې د دوی سره ظلم کېدله، خو بیا هم هغه د یو نارینه حمایت درلودله چې په دې ظلم کوله. یعنی هیڅ وخت یوه ښځه په بله ښځه باندې ظلم نه کوي تر څو چې د یو نارینه زغرنده حمایت ونه لري. نو همدا شانتې په بدو کې ورکول، یعنی د موږ ډېر لشکرګاه خار ته د بوس قحطه ډېره نږدې ده، یعنی دومره لرې پرته سیمه نه ده چې موږ وایو ولسوالۍ ده. ولسوالۍ نه ده، د ښاروالۍ مربوطات علاقه ده. په دغه منطقه کې د اوبو په سر جنګ وشو، د کلیوالو د مولوی صاحب لونګي لاندې ولوېدله، د مولوی صاحب لونګي په دغه خلاصونو په دغه جنجالو کې سره لاندې ولوېدله. اوس مولوی صاحب ته برته باید دغه سړی چې د مولوی صاحب لونګي غورځوي د خپل لور ورته ورکړي، خپل لور ورته ورکړي چې د مولوی صاحب قدردانی وشي، دغه احترام وشي. تاسو فکر وکړئ دا څومره ظلم ده، دا کوم انتها ته ظلم ده. دغه جلۍ چې ورته ورکوله هغه مولوی صاحب ته، د مولوی صاحب لور تر دغه جلۍ غټه وه. دا ما خپل سترګو لیده کاته خبرې دي. دروغ نه وایم خدای ته تلون کې ما نن می دا جبه لنده د سبب وچی خو دا هغه عقاید دي چې زه
مننه په دلایل او مخنیوي باندې به مرسته غږی غوږ غواړم چې د خبرونه په دغه لومړی یو څو دقیقو کې په دې وغږی غوږ چې کلتوري فرهنګي دودیزي ولسی د تاوتریخوالي باندې څه دي څنګه مخنی ول کیږي ولې نه حل کیږي او بیا به ورسته د خبرونه په پایا کې هغه مستونز چې د خزو په وړاندې د قوانینو په برخه کې دي همدارنګا د سیاسي بدلونونو لمخې راپورته کیږي مثلا د مایا دیږي په جمهوری نظام کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د پایته رسولو یو قانون چې وو تر اخره پورې له ننګونو سره مخ وو او په ولسی جرګه کې له چیلنجونو سره مخ وو او غالبا چې تر پایه پورې هم تصویب نه شو هغه قانون دا وسم چې بیا کوم د طالبانو حکومت راغی دوی خو ګر سره پرله پسې فرمانونه ورکړل چې د ښځو ازادۍ محدودې کړلې او یو شمېر د دې سبب شول چې د ښځو په وړاندې څرګند تاوتریخوالی وګڼل شي مثلا له مکتب نه د نجونو راستنول د کارونو نه د ښځو راستنول او ګڼ نور داسې خو دودیز اړخونه خپل آباد لري پراخه دي دنیا صافۍ ته براشم له تاسو نه به ما دا پوښتنه وکړم اغلی صافۍ چې د تاسو فکر باندې د ښځو په وړاندې دغه دودیز تاوتریخوالی لکلونو رایسی پاړه باندې خبرې کیږي لکلونو رایسی خلک ور باندې بحثونه کوي ولی په کمی گینا په کلو او باندو کې دی ولسونو ترمنځ ولی لکتر لګه موږ د دې شاهدان نه پاتې کیږو چې ورو ورو دغه دودیز تاوتریخوالی مثلا په بدو کې د ښځو ورکول د کونډې ښځې مجبورول په زوره یوې داسې نکاح ته چې هغه یا غواړي یا نه غواړي یا مثلا په ښځو باندې درانه کارونه کول یا د خواښې لخوا د زوم د کورنۍ لخوا د ښځو تهدیدول وهل ډبول ګڼ نور مسایل شته دا ولې کمیږي نه او ولې دغه پیښې کنټرولېږي نه
ان الله وملائكته يصلوا على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما السلام عليكم سلام الله تاسو مين منو دوی ته اوریدل کې ډیر خوشاله ما او ډیر مننه واقعا دا پس ډیره مهمه ده مخصوصا د شه دوری فرهنګي کلتوري د کوم ځای نه شروع کیږي او د دې پایل د کوم ځای نه ده زما د نظر او زما په فکر دا دونه د کورنۍ څخه شروع کیږي ځکه کله چې په یو کورنۍ کې یو جلی پیدا کیږي اغه غټیږي ورورو په اته کله نه رسیږي یا نه کړنه یا لاس کړنه دا هغه د کورنۍ په کور کې ماغه مور پلار چې شي وي خپل زوی ته او نو خپل ماج لې ته شي وي ته باندې نه زی ته غټسوې شرم ده دا کار ده او داسې نور خبرې ورته کوي او واسم موسم ټیک کوم ده دا دي چې کدا غ کورنۍ مور پلار تفصیل کده وسی سبق ویلې وي او دا تقریبا د ما په نظر دا خبرې کولې نسې چې خپل لور ته دا خبرې وکړي کنه او هغه کولې چې خپل زوی ته خپل ځامن زوی ته وایي چې تاسو خو دا حق ته باندې لري دا حق خپل ټولنی باندې لري دا حق خپل هیواد لري دا کارونه تاسو خو کولې سي او دا تاسو غوندي مساوي دا چې ته زما باندې حق لري تاسو خو هم دا حق لري هر کار کولې سي دا وایي باندې ولاستي کار وکړي او تر کوم ځای چې دې واسطه وانده هغه کولې سي هغه کارونه ترسره کړي او انجام وکړي مهمه هغه کورنۍ چې هغه کورنۍ خپل اولادونه څنګه روزوي او څنګه خپل جامعه تقدیم کوي او دا مسله مهم ده چې باید کله چې مور تعلیم کړه او سی کله چې مور ذکر او کې زما په نظر هغه هیڅ کلام داسې یو ځامن او داسې یو اولاد جامعه ته تقدیم نه کوي چې هغه کوکی خدای نه خسته د خپل د جامعې پر خلاف ودرېږي او د خپل حکومت پر خلاف ودرېږي او د خپل نور خلکو په وړاندې ودرېږي مهمه کورنۍ ده او موږ ګورو د همدې کورنۍ نه شروع کیږي کوم دا بد منفي فکرونه خپل ځامن دوی ته خپل نور خپلوانو ته ورکي نو همدا سي راځي چې کله چې هغه جلی غتیږي هغه ته حق نه ورکوي چې خپل په خوخه واده وکړي په زور ورکوي یا شاید په بده ورکي دا سره وایونه زموږ په هیواد کې ډیر دي مونږ په ولایت کې په خپل مرکز کې داسې بد رواجونه او دودونه کوو تاسو دا فکر وکړئ چې په ولایت کې څونه ډیر رواجونه اوسېږي زه زما په ولایت کې هم دا خبرې ما کړې چې کوم زنګ وهم او یا کوم پښتنه کوم خپلوان او په ایواز په ولایتونه کې او په خپل ولایت نه چې کوم امدا خبرې کوي چې هغه فلاني خلور خپل هغه بل ته ورکړ په بعد ورکړ دا جنگ وسو هغه ته ورکړ هغه ورکی جلی هغه غټه سړی ته ورکړ خدا دې کوم ځای نه شروع کیږي امدا د کورنۍ نه هر څه شروع کیږي که هغه کورنۍ تم صحیح تحصیل کده باسواده اوسی زما په نظر هیڅ تاسې یو غلطه ګام اخیستلی نه شي چې هغه د ټول کورنۍ غمجن وکړي او ټول کورنۍ بدبخت وکړي او خپل هغه لور چې څونه په سختي غټوي روزوي او خپل هغه لور بدبختوي او د هغه ژوند خرابوي همدې ځاینه او د هغه وروسته د کوم دانش څوکي د مکتب نه د ښوونځي نه که په ښوونځي کې هغه معلومونه هغه کتابونه چې مهمه اړینه ده استادان ښوونکي خپل زده کوونکي ته تدریس وکړي چې دا او زما په نظر ډیره کله چې دا ښوونکي په ښوونځي کې خپل زده کوونکي ته تدریس ورکوي اکل لس دقیقې شل دقیقې دا د همدې د کورنۍ د حق په حق خبرې وکړي د انجونو په حق نه د ښځو په حق نه په حق خبرې وکړي او د هیواد په حق نه چې دا کورنۍ چې صحیح حق لري تاسو باندې خوټ شي عقل لري موټ شي عقل لري او هیوا تاسو باندې شي عقل لري زما په نظر کله چې هغه زکون کې داغه مکتب نه فاروقيږي کفن پندون ته دي زما په نظر داغه ذهن خلاصيږي او پوهيږي چې ما د اول نه زما د ما په زړه کې د مور محبت د خور محبت او د وطن محبت اوسيږي زه کولی نسم کوم خیانت خپل کورنۍ ته وکړم خپل خور ته وکړم که خپل هیوا ته وکړم د هر ځای نه اول کورنۍ ده
مننه کوم اغلی صافی بیرته تر راګرځو بیرته برا شو اوګي امیل تا کله چې واکن چې طالبان دی خزو دی حقونو او د ازادیو دی محدودولو په برخه کې دی دوی اقدامات له چانه پټ نه دی او پر لپسې دی بشري حقونو نړیوالو ډلو د نړۍ هیوادونو ملګرو ملتونو دوی پر طالبانو باندې نیوکه کړې دي هغه ک دینجونو د مکتبونو او زده کړو موضوع ده هغه کوي د کار موضوع ده هغه ک په ټولنیزو فعالیتونو کې دي دوی د شراکت موضوع ده دا ټولې غندلې او له طالبانو نه بیا بیا غوښتې دي چې خزوتا د کار زده کړو اجازه ورکړي طالبانو که څه هم تر اوسه پورې دا وختنی نه دی منلی او نه دی عملي کړی او دنجونو ښوونځي او په ځانګړي توګه زده کړې او کارونه اماسي تړلې دي خو دا احتمال هم نه دی رد کړی چې ګوندی دوی به د کارونو ته زده کړو ته او د ښځو کار ته اجازه ورکړي خو اغلی عمل د ما یو پوښتنه دا ده طالبان چې د خصو د حقونو په برخه کې د خپل بریا ادعا کوي کله نه کله نو وایي چې موږ فرمان صادر کړی دی چې کونډې دی په زور او جبري نکاح ته نه مجبوریږي همدارنګه په بدو کې د نجونې نه ورکول کیږي همدارنګه د خوخي خلاف د وړې نجونې د پخو عمر خلکو ته نه ودیږي او ویلی چې په دې برخه کې موږ د دوی رهبر یو فرمان صادر کړی دی څه فکر کوي چې دغه څومره عملی شوی دی ځکه دغه دوه درې پیخي په افغانستان کې په کلو باندو کې واقعا ډېرې پراخې پیخي دي د کندو جبري نکاح او همدارنګا دي وړونجونو ودول یا په بدو کې ورکول دي انجونو فکر کوي چې دغه فرمان نو وروسته لک تر لګه د دې پیخو په دغه کمی راغلې دي او کنه وسمشته
مننکم واقعا کدره فرمانونه ورکړی دي هر پدیده خو فلسفه و یم مثبت جهت لري منفی خو د دوی د فرمان ګټور پدیده چې خلک دغه سناسه په خو خو ځانه نه غریدل په خپل سر وکړي د فکر کول چې ازادي یعنی هر څه چې زرم یو غړی راکوم اسی بکیده او څاور باندې بزور کوم هغه نه کو که هغه مراجعه وو د حقوق بشر دی مراجعه کو هغه پروسیجر دی موږ د خلک به مون صرف کړي نتیجه به موږ مثبت نه نو اوس د دې نه اوس داري خلک یا امدا چې دا کار کوي بیا چې څه دي دوی په دې برخه کې خلکو سره ودریږي په حق ودریږي او خلک هم د دې نه په دې مون صرف کوي او دا کار نه کوي چې دسی زینه شته دسی مراجی وسته چې ما په ملامت کې او ما په فشار وی او بل اخر زه فکر کوم چې دا یو څه مثبت تاثیر لري خلکو باندې، خصوصا په لری پرتو سیمو کې. په مراکزو کې خو دغه مسایل دومره زیات نه دي، خو په ولسوالیو کې، ولایاتو کې، په نورو لری ځایو کې هلته بیا دوی خپل حاکمیت لري. همدا چې اوس غلا نه کېږي، هغسې غلاګانې چې کېده په هغه رقم اوس لږ ډار شته. سره له دې چې فقر بیچاره دي، اوس لږ لږ مثلا ځینې هغه سړی ویني، ځکه دا اقتصادي ستونزې چې ورځ تر بلې لا پسې دوام لري او سخته کېږي. زاورم چې دا خبرې شته دي، اوس هم موبایلونه د خلکو د لاسونو نه تښتول کېږي، یا به ګیر کېږي یا به نه کېږي. خو په یو شکل که څوک مراجعه کوي، یا تما اورېدلی دي چې بېرته هماغه کسې پیدا کړی دی ورته
دی جنایتونو په برخه کې. که څه هم موږ رپورټونه له بېلابېلو ولایتونو نه لرو چې جنایي پیښې وسم شته، وژنې شته دی، چې داسې وژنې شته چې هغه هدفي وژنې دي. مثلا دا پرون یو پخوانی څارنوال تختول شوی د یوې خپلې یوې خور سره، بیا وژل شوی، بیا مړی موندل شوی، چې په ځینو مواردو کې طالبان په اړه باندې څه نه وایي. خو د
خپل دوستان په خوست کې وو چې هغوی هم په دې قضا او څارنوالۍ کې کار کوو. ډېر زلمي زلمي کسان وژل شوي دي، هغه رسنۍ شوي نه دي. ډېر ولایتو کې دا خبرې شوي دي، هم دوام لري. خو څوک یې نه نشروي، اوس فکر کوم چې خو هم یو څه ستونزمن دی او خلکو ته عموما نه رسیږي. خو دا خبرې شته، ما زه خپله اطلاع لرم، زما خپل عزیزانو چې خوست کې دا تیر هفته کې دوی وژل شوي دي. نو خبره په دې کې ده چې تاسو هم دا د تر اوسه پرې خبر ناستی.
او واقعا معلومات له افغانستان مشکل وسته دي، طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې مشکل دا دی چې معلومات ته لاسرسی د رسنیو ډیر دوی محدود کړی دی. په ځینو مواردو کې هغه شیان چې باید دوی په اړه معلومات ورکړي، په هغه کې معلومات نه ورکوي، او په ځینو مواردو کې په څرګنده غواړي چې په دې برخه کې باید خبري اعلان او خلک ډیر معلومات ترلاسه نه کړي. د قربانیانو کورنۍ ګواښي چې باید په دې اړه باندې څه ونه وایي. داسې مسایل شته. بیرته به د بحث موضوع ته راوګرځو. اغلی قمر نیازی، د تاسو فکر باندې، ما مخکې وویل چې د طالبانو هغه فرمانونه چې په افغانستان کې د ښځو آزادۍ محدودې کړې دي، او د دوی نه د زده کړو، کار، او همدارنګه په ټولنیز ژوند کې د شراکت روا حقونه اخیستي دي، دا پټ نه دي. او په پرله پسې توګه په نړیوالې ټولنې، ملګرو ملتونو انتقادونه کړي. خو همدغه پوښتنه تاسو نه وکم، مخکې اوګي وویل چې د طالبانو دغه فرمانونو چې لږ تر لږه په بدو کې ښځې مه ورکوئ، په زور کونډې منې کاکوئ، یو څه اغیزې کړي دي. تاسو څه فکر کوئ چې رښتیا به یې اغیز کړی، دغه پیښې به یې راکمې کړي؟
د سخونه شو ویلای چې اثر به ونه کړي، ځکه چې دوی چې کوم فرامین صادروي دغه د زور جنبه یې ډېره ده. یعنی کوشش کوي چې هغه تطبیق وړي. نو کوم چې هغه فرامین دوی خپله وزه کوي، او دوی خپله دا کار کوي، خپله چې کوم جلۍ خوښ سي ځان ته نکاح کوي، درې ودونه لري، څلورم واده کوي، هغه ته بیا څه وایي؟ هغه ته بیا کوم لري او کوم دغه ورته لري دلیل ورته لري؟ او همداشان چې دوی خپله کونډې ځان ته نکاح کوي، او ویلي مو چې کونډیانې مجاهدونو ته باید په نکاح کوي، ولې ګناه لري چې په کورو کې ناست دی؟ خو ته د کونډې نه اول دا پوښتنه کولی شي چې دغه خوښه ده چې نکاح وکړي د مجاهد سره کېونه کې. دا یو څه به اثر برانګیزه وي، خو تر هغه ځایه پورې چې زه معلومات لرم، دوی به په اول قدم کې دغه کړی وای چې هیڅوک نشي کولای چې انسان د بل انسان په بدل کې ورکړي. یعنې دغه د بدل شرعي صیغه نه لري بدل ورکول. مګر زموږ په ټولنه کې همدا اوس رایج ده، دوی خپل د دوی خپل مشران چې همدا اوس په واک کې دي.
او متاسفانه چې
ډیر کله دا ټولنیزو تجربو ته چې سړی ګوري بدلونه د تاوتریخوالي سبب کیږي او نسبتا هغه کورنیو ته چې په بدل کې لوړې نه دي واده شوي هغه نجونې چې په بدلونو کې واده شوي هغوی دا خو به نشو ویلی چې ټولې د تاوتریخوالي سره مخ خو دا احتمال ډیر چې هغوی نسبتا نورو ته هغه د تاوتریخوالي فیصدي پکې زیاته وي.
دقیقا هم دغه څه ده. زما د لور سره یې تاسو په کور کې بد کېږي، تاسو سره زه دلته بد کوم، که ته خامې ما د لور سره هلته بد کېږي، ولې زه یې تاسو سره ښه وکړم؟ دغسې یو تناسبونه دي. په دغه باندې به دوی بندیز لګولی او عملي اقدام به یې کړی وای، که دقیقا دوی نه غواړي چې تاوتریخوالی اوسي د ښځو په وړاندې. خو دغه
مننه د طالبانو بحث ته زه غواړم چې په وروستۍ دقیقو کې راشو. زه غواړم له تاسو نه لنډ جواب کراکې یوه بله پوښتنه وکړم، وروسته بیا غواړم چې له اغلی صافی او اغلی امیل نه هم دا پوښتنه وکړم. هغه دا ده چې تیر شل کالونه یو کافی فرصت و په افغانستان کې ګڼې ښځې فعالې وي، موږ په رسنیو کې په دې اړه باندې کار کوو. د ښځو حقونه دي، یو بشري حقونه دي، د ښځو حقونه دي، د ښځې دا حق دی. په هر ولایت کې د بشري حقونو خپلواک کمیسون و، دوی د تبلیغاتو برخې لرلې، دوی د اعلاناتو برخې لرلې، مختلفې پروژې او پراجکټونه و، د ښځو په نوم مجلې وي، خپرونې وي، راډیوګانې وي، ټلویزیونونه وي. د تاسو فکر باندې دغه شل کلنې مبارزې په کلو او بانډو کې د ښځو په ژوند کې څه تغییر راوستی؟
د سیم نو سوال چې نه راوستي تغیر راوستي د وڅنا څخه تغیر نه وای راوستي، نو هیڅ به خپل د لورګانو ته د مکتب ته پریښودلو اجازه نه ورکول. یعنی څنا څه تغیرات یې درلود، ځکه چې ذهنیتونه جوړول ډیر مهم وو. او همدغه ټول پروژې، همدغه ټول کار د همدغه دپاره و چې د خلکو ذهنیتونه خلاص شي، ذهنیتونه جوړ سي، دې ته خلک وهڅول شي تر څو خپل په لورانو باندې تعلیم وکړي او د تعلیم په ذریعه باندې هغه ځان وپېژني، خدای وپېژني، خپل حقونه وپېژني، د نورو حقونه ته احترام قایل سي. دغه مبارزه روانه وه، او دغه مبارزه د خلکو دپاره چې د کلونو کلونو څخه دلته هغه مرسالاري حکم فرما ده، د هغه هېواد چې کلونه کلونه کلتوري مسایل یې ډېر تر شریعت لا ورته پورته ده، یعنې ډېر ځایونه چې موږ تر شرعي احکام سترګو پټې کړي دي او فرهنګي اصول مو منلي دي، نو هغه سې خلکو ته دا شل کاله ډېر کم وخت و، او هغه شل کاله هم داسې فرصت نه و چې تر کلیو بانډو پورې
فکر نه کوي چې ډېری خار متمرکزه وي او ځینې پروژې یا ځینې امکانات په سمه توګه استفاده نشو، ځینو ښځو یا سړیو تنه ناوړه استفاده وکړه او د دې پر ځای چې واقعا ټولنې ته کار وکړي اسې ونه شو، او ډېر خار متمرکزه پروژه
امنیت نه وو. اول امنیت نه وو، څوک احساس د امنیت نه کول، هر کس چې پروژه اخیستی وه هغه مجبوره وه چې څوک کسان نورو ته برخې ورکړي تر څو چې د دې امنیت ونیول شي چې تر هغه ساحې پورې دا لاړ شي. هلته چې ساحې ته لاړ شي تر آګاهي ورکولو هغه به ډېر کوشش کوله چې اول مشران خوشحاله کړي چې مشران ورته فرصت برابر کړی دی چې دا دلته راغلی ده، ته ودرېږې چې یو انفجار ونیسي، ودرېږي چې یو ماین رانه وړي څوک د ځان سره، ته ودرېږي چې یو نامبدي راته ونیشي. دغه ویرې به د خلکو څخه وو، هغه عامه پوهوي، هغه اساسي وظیفې ته چې به هغه تللی وو هغه به هم د دوی په خوښه چې مولوي صاحب خوشحاله شي، ورباندې د کلي ملک صاحب باندې خوشحاله شي، هغه خبرې به کولې. یعنې هغه اصلي او هغه اساسي خبرې تر خلکو پورې نه رسېدلې، مګر بیا هم لږ څناڅه یې کار کړی و. دغومره څناڅه یې کار په شهرونو کې کړی و چې د ښار خلک په دې باندې وپوهېدل چې خپل لورګانې باید مکاتبو ته واستوو، چې دغه یې موږ نادیده نه سو نیولی. یعنې یو تعداد ښځې تعلیم یافته سولې، یو تعداد ښځې چې تعلیم یافته وې، یعنی
نه دې کې خو هېڅ شک نشته دی چې په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې د ښځو د حقونو په برخه کې خورا زیات بدلونونه راغلل. په لومړي ځل دا شمیر چې هغه په اصطلاح ریکارډ شمیر ګڼل کیږي، هغه نجونې مکتبونو ته تللي، پوهنتونونو ته تللي چې تاریخ په هیڅ نقطه کې دغومره افغان نجونې زده کړو ته نه تللې، همدارنګه تذکرې ترلاسه کړلې، رسنیو کې پراخه ونډه درلودله، او همدارنګه په سیاست پارلمان کې په ولسي جرګه کې دوی پراخه ونډه درلودي. خو انتقاد دا دی چې باید یو څه خار متمرکزه نه وي او یو څه نور شي شوي و. خو زه به همدې سره راشم د دنیا صافی ته. اغلی صافی، کله چې له طالبانو سره د سولې خبرې کېدلې چې بیا سوله ونه شوله او بالاخره دوی د زور له لارې راغلل او پخوانی حکومت ونړید،
دوی خپل حکومت اعلان ک یو خبر بیا بیا کیدل چې دی خزو دی حقونو په برخه کې بریاوی باید وساتل شي. تاسو په افغانستان کې په دې برخه کې څه تاسو ته په نظر درځي، یا واقعا په تیرو شلو کلونو کې چې دی خزو په برخه کې څه تغیرات راغلي وو، هغه څه سر کې ښکاری، څه لیدل کیږي چې دی طالبانو د دغه بندیزونو او محدودیتونو په وړاندې مقاومت وکړه؟
دقیقا ډېر مننه. مخکې میاضی صاحب دا خبرې وکړ چې طالبانو کله چې دا خبرې اول کار چې دوی تیر شو، بیا دا حکم صادر کړي چې میراث ورکړي ښځو په زور ورنه کړي دا شیان. مګر دوی خپله پوهېږي چې تاسو چې دې نه خبرې کله چې دوی یو نجلۍ خوښه کېږي خوښېږي او یا کوم کونډه خوښېږي، د هغوی نه پوښتنه نه کوي، مستقیم هغوی سره واده کوي او خپل وسوال دوی سره د هغوی کورنۍ باندې راځي او هغه نجلۍ اخلي او سو لکه روپۍ هغه کورنۍ ته ورکوي. دا ټول ګپ خبرې خلاصوي. دا رقم دوی دي. دوی هېڅکله کوم حکم چې دوی صادر کوي، د دوی حکم صادر شول یوازې دا دي چې ښځو باندې تطبیق دي، مګر وی خپل اسان تدبیر نه کوي. دغه شل کال مخکې ورسه د غنی په وخت کې شل کال ډیر ښه پرمختګ کړی وو او په سیاسي فرهنګي په ټولو برخو کې دوی ایفا درلوده کار کوله. د ښځې مخصوصا ما خپله زما دولتي کار و ما کار کوله په دولت کې، مګر اوس کار نه کوم، وزګارې ما زمونږ کول نه لسو چې د هر یو حکومت هغه ښېګنه ده ښېګنه وایو که بدي کړی ده په هغه حکومت کې کوم بدي سته هغه بدي وایو. مخکې به شل کاله چې ښځو ته برس ورکړی وو هغوی وظیفه تللفیصدي ډېره ښځه په مصروف وو، که پروژه که دولتي وو که غیر دولتي، په موسسه په ډېر شیانو کې دوی مشغول وو کار کول او خپل د کورنۍ نفقه برابر کول او تحصیلات ډېر ښځه تحصیل کړی ده په هغه وخت کې تر حتی د خپل لسانس دکترا د مصري شیانو مخکې حتی په بورسیه کې برخه اخیستلې نور هېوادونو ته. مګر هغه کوم کارونه چې مګر د هغوی کار څنګه وو، که کوم پروژه وو موقتي وو دایمي نه وو، چې دغه هم دغه په اساس چې امنیت نه وو. میاضی صاحب وویل چې امنیت نه وو، واقعا همدغسې وو، کله چې هغه وخت فرصت زمینه وو امنیت نه وو. امنیت څه له منځه زموږ امنیت اخیستلی وو هغه وخت. همدا اوسنی حکومت چې اوس موږ باندې بندیزونه صادر کوي همدغه زموږ امنیت خراب کړی دی. اوس که امنیت شته دا ټول ښځې نجونې وزګار دي، دا امنیت موږ څه شی وکړو؟ د امنیت وادي د امنیت موږ خپل تحصیل وکړو، موږ خپل کورنۍ خواړه د شیان چمتو کړو، خپل کورنۍ نورو د خواړه لباس څه شی موږ د امنیت باندې موږ چمتو وکړو. دوی کله چې د دمداه دوه کاله کېږي، اوس دوه نیم کاله کېږي چې دوی راغلي.
تاسو نه غواړم اغلی صافی، تاسو راته دا وایي چې آیا فکر کوي طالبانو څو ځل اول خو دوی ټینګار دا دی چې دوی مشر او مشانو پر لپسې فرمانونه ورکړي؟ تاسو مخکې دا د نکاح خبره وکړله چې حتی د ودونو په برخه کې دوی له دویم واده نه طالب چارواکي منع کړي دي یو فرمان له مخې، په نورو برخو کې هم په خپلو صفونو کې دا ټینګار کړی. دوی وایي چې ټینګار دا دی چې دوی د ښځو زده کړو ته بالاخره اجازه به ورکړي او کارونو ته به اجازه ورکړي. تاسو چې په افغانستان کې واقعا په دغه خبرو باور لرئ؟
اصلا نه. زه په افغانستان کې ما تقریبا دا دوه کاله سو دا څه شی کوم هغه امر ثاني چې دوی هغه باندې ډېر تاثیر کوي، هغه هیڅ خلاصېږي. دوی چې راغله حکومت واخیستل دونه ګډوډي خو نه وو چې دا هر شی قانون اساسي جوړ کړي یا دوی نور د حکومت هغه شیان چې دي یعنی دوی چمتو کړي جوړ کړي. کوم دا شی منظم چمتو وو؟ تاسو کولی شئ دا ډېر وخت ونیسه هغه یو کال بس وو دوی ته چې خپل امر ثاني هر شی وي باید دوی برابر کی. مگر مکتبونه خلاص کی پدونه شاید اول خو مکتب بند که خزر به وظیفه نه وباسه پدونونم بند سو دو اصلا دوی به خبری باندې باور نه لرم او مشکل سوند دادی چې طالبان یو هغه نه دی، یو دل نه دی. طالبان فو دوله دی دل دی. دوی کول نه خپل مان کی جوړ سی او خپل خبری یو وکي او خلق باندې دا هغه حکم صادر کړي. نیمای وای چې مکتب خلاص کی، نیمای وای چې مکتب خلاص نه کی، نیمای وای چې خزر ما ولاسي کارو کی کار شي دی. هغه دی په افغانستان کې ښځې کولی دي خپل خاوند د لاس ورکړي په جنګونو کې، ځامن نه لري، بچه راشه نه لري، نو مجبور دي خپل کورنۍ ته کار وکړي. او نیمای وایي نه هیڅ په هغه کې په اسلام کې کار شی نشته. تاسې آیا واقعا که دوی د اسلام نه خبر ووسي په اسلام کې دونه حق ښځې ته ورکړی ده کار کولی شي زده کړه کولی شي نو زد دعوی مسجد دوی ولی اسلام نسو استفاده کوي ولی خزه ته حق نه ورکوي وسته وګوره په کابینه کې به شي کې په دغه ده حکومت کې په هیڅ یو هغه برخه کې چې موږ ګورو چې فرهنګي د اقتصادي سمید خزه نشته کله د بعد د بهر نه نور هیوادونه راځي کوم خزه چې د خزه په اقونه خبرې کوي خبرې ترې کوي دا په منځ کې یو د افغاني خزه فعال حقوق یا کوم پښتني خزه نشته چې دغه سره کې آیا دوی ته روانه چې کینی د نور خزه سره دوی ورکاو کې د خارجي خزه ارزو خو پی د افغان خزه وې سره خبرې کوي هغه د چیر پر راغلی چې د افغان خزه څنګه دل کی تاسو ولې هغه په خپل ځرمه دوی خبرې کوي موږ د خزه حق ورکړي د موږ هغه ته هر څه وکړه دا څو در دوی ته وایي چې موږ د خزه حق د اساس ورکړي کله اسلام حق د اسلام د اسلام په اساس د خزه حق ورکړي نو ولې مکتبونه باندې دي تر اوسه
واکه چې په دې برخه کې ور باندې د اسلامي هیوادونو لخوا د اسلامي همکارۍ او
افغانستان لمړنۍ اسلامي هیواد چې داسې بندیزونه د ښځو او نجونو باندې راځي په نړۍ کې ډېر مسلمان هیوادونه شته هغه داسې کړي چې تاسو موږ نو هیوادونه پرمختګ کوي کال په کال مختزي موږ کال په کال شاته ځو دا څنګه اسلامي حکومت ده
بیرته راځم درته بیرته راځم اغلی امیل لتاسو نه وغوړم چې پام دې متفسره واورم او پښتنه می لتاسو نه دادا چې آیا د جنو د زدکړو د زندیدو دوام چې دا وزندیدلی دا که دوام کوي اول خو تاسو دا د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي کومه کچه بولی د زدکړو محدودیتي چې طالبانو پر محدودیت لګولې او دوام به د افغانستان لپاره او د ولس لپاره د نجونو لپاره د نورو خلکو لپاره د ټولنې د اقتصاد لپاره څه اغیزې ولري؟
دا د سویم که یا ورځ انسان د تعلیم نشا تولیږي د فکر کوم چې یو مملکت د خپل مختک نشا تولیږي نو مونږ ته فکر وکړه چې څومره سونه سونه ورځې مونږ اباس تیرې کړې اسې خوشي مونږ ته وادي ورکول کېږي وادي هم بې بنیاده بې اساسه متوجه او خبره په دې کې ده چې هغه پوهېږي ټول دنیا پوهېږي که یوه ښځه باسواده شي یوه قبیله باسواده کېږي شپږ نسله باسواده کېږي نو دا د دې نه مونږ جلوګیري کړې ده په عمدي شکل په قصدي ډول داسې شوی دی یعنی ته فکر وکړه چې دا ملي خیانت بولم دا لوی درد دی دا د تاریخ داغ دی دا هیڅکله نه بخل کیږي نه جبران کیږي دا ډیره سخته ده دا دا
ما غوښتل تاسو نه پوښتنه وکړم طالبان وایي چې دوی کوم کړنلار چې معلومه نه ده څه ډول کړنلار ده ولې نه جوړیږي په دې باندې کار کوي او ظاهرا بلاخره به د زدکړې فایل کې ما د طالبانو دی وزیر سرګندونه اوریدي په ډیر ټینګار سره خلکو ته ډاډ ورکو چې لخت لګه موږ د زدکړې تحریم کړی نه دی یعنی حرام هم نه دی ګرځولي دا په دې معنی چې بلاخره اجازه ورکو د ما سوال تاسو نه ده چې یو کال وروسته مثلا طالبان انجونو ته د زدکړې اجازه ورکړي دا څلور کاله چې تیر شوی ونجلی چې څلور کاله مخکې په لسم سن کې وو باید وس د پانتون په لومړی ټولګي کې وي یا په لومړی سمستر کې وي فکر کوي هغه ونجلی به بیرته مکتب ته ستنه شي او به توانیږي چې خپل زده کړې په نورماله توګه پایل کړي
نه په افغاني ټولنه کې نه هغه ځکه چې لکه پیغله شي هغه په بزور واده کېږي یا په هر رقم نور یې هغه کورنۍ کې یا ماشوم پیدا کېږي یا نشي تلای نور یا یې نه پریږدي دا هغه ژوند دا هغه تاریخ دا هغه ارزوګانې دا هغه هیلې بالکل خاوري دي شوي هغه له منځه لاړې تباه شو په سلو کې یو نفر کولی شي نورې ټول له منځه لاړې ده ځکه ما زه علمي غړې او متحدثات ثانوي معرف کې دا نصاب تعلیمي چې ده کنه هغه خپل هغه ستپ ستپ هغه سن سره مطابق هغه علم پوهه چې ترلاسه کوي هغه فرصت له لاسه ورکوي هغه وخت بیا نه ګرځي چې په هغه سن کې چې دا لویږي بیا هغه سن ته سنته دا تلی نه شي او که زمینه ورته څومره مساعد هغه جذبولی نه شي هغه راتلونکي سخت مضامین دپاره آمادګي نه لري نو بالاخره هغه حالت چې دا فکر کوي چې دوی به وکولی شي دا بالکل ښه نتیجه نه ورکړي دا هر څه تباه
شو برباد شو لمین زلار پدی یو
و بخی دی ماده د خبرونې وخت می را په ختمېدو دی ورسته پښتنې کوم او هاغلی عمل لته سونه پښتم په افغانستان کې موږ دلته بحث وکړو چې کلتوري او فرهنګي دي تاوتریخوالي باندې مشته او سیاسي دي تاوتریخوالي باندې چې د طالبانو دغه محدودیتونه یې سړی باندې ګڼلې شي چې خنجونی لزده کړونه منه کړی دي لاند راته وایي د سپې ودا یې کې تاسو فکر باندې څه کېدلی شي افغان خزی په اوسنیو شرایطو کې چې دي
دا پد اوسم زه فکر کوم چې د تصمیم لري نو صباح کې پیلي نه اعلان کړي بس دی اوس خو مون نسلونه تبا کوي یو نسل نه تبا کیږي بیا په نسل نسل تبا کیږي دا په دې څېړنه شوی تحقیق شوی دی اما که اوس هم دی پیلي دا به ډیر ښه کار وي پر دې چې دا څومره د دې حکومت دوام کوي او مونږ هم داسې پاتې کیږو او نه چیرته تلی شو مونږ خلک مني او نه دلته
سلامت و سی ډیر زیاته مننه وګیا مل تاسو نه اغلی قمر نیازی ته رازم اغلی نیازی تاسو مراته لند په یو دقیقه کې وای من په دغه سیو مسایلو کې یو چې تاسو درې واړ ورته اشاره وکړه لند څه کیدلی شي چې لکتر لګا دغه تاو تری خوالې ک بشپړه لمنځ نه زیاته بیلا بیلی باندې یاد کړی کم شي
دقیقا اما په هوی او د مکاتبو د پانتونونو د دروازې پرانستل تر سوچي مونږ خپل خپل حقونه وپیژنو چې کله مونږ خپل خپل حقونه وپیژنو مونږ خپل د حق د غوښتنې د پاره خپل غږ وچتو هیڅ وخت بیا چوپ نکینو بیا کله چې مونږ خپل غږ وچت کړل نو طبعا لسرونه یې لکه دا اوس هم چې مونږ دته دوی اړستلې دي چې دوی باید زمونږ غږ واوري او بل اخر زمونږ غږ ته درناوی وکړي نو که عامه پوهاوی نه وي او مکاتبو دروازې پرانیزلسي پونتونونه پرانیزلسي دا همداسې به مخ بل اخر به لمنځه لاړ شي
مننه کوم اغلی قمر نیازی دنیا صافه لتا سنم غواړو چې خپل خبرې مراټولې کې او لن راته وایي د سی پی وی دقیقه کې چې څه کول پکار دي چې په افغانستان کې د غستون چې تاسو می یاد کړی نورو ملمنو می یاد کړی دا که په بشپړه لته غل منځنه زیلکتر لگا راکمې شي
مننه ته دوی واقعاً په خپل ژمنه ولاړه ده که غواړي مکتبونه خلاصه کړي هغه یو متل ده ماهیر از هر وخت از دیری تازه است که ډیری خور ډیری نجونو بیچاره کولی نه سي خپل تحصیل ته ادامه ورکړي شاید هغوی کورنۍ واده ته ورکړي هغوی واده وکړي او داسې نور ستونزه ده چې کولی نه سي مګر که دوی هغه خبرې کوي تعمل وکړي خو سمه ده که نه زه تر اوس هم باور نه کوم او هېڅکله د طالبانو په خبرې باندې باور نه لرم چې هغوی کوم خبرې کوي هغه خبرې باید سملي وسي مګر زمونږ هیله زمونږ تقاضا ده چې نور نه پرېږدي نور نه پرېږدي زمونږ نسل زمونږ دا نوی نسل دا ځوانان خپل بدبختي نور هېوادونو ته سفر وکړي ولاړ شي په غیر قانوني او په لارې ملکي یا داسې بدبختونه نور باندې راځي ولې په خپل هېواد اوسي ولې په خپل هېواد کې ژوند ونه کړي اوسي تحصیل وکړي خدمت وکړي د هر چا هیله ارمان او ارزو ده چې په خپل هېواد کې تحصیل وکړي خدمت وکړي زمونږ تحصیل زمونږ دا زحمت په خپل هېواد په درد وخوري نور هېوادونه اصلا په درد نه خوري موږ چېرته لاړ شو مجبور خپل ژوند
د ډیر یو غټه بدبختی ډیر زیاته مننه کوم د خبرونې وخت را خلاص شو ل درې واړو درنو او اغلو ملمنو نه چې خبرې مو وکړي مننه کوم دوستانو دی نور بس دی ونی زه خبرونه و چې موږ پکې د خزو په وړاندې دی تاو تریخوالی دی پای ته رسولو دی نړیواله ورځ په مناسبت باندې ل درې درنو ملمنو سره خبرې وکړي دی خزو د حقوقو فعال او مدني فعال او ګي عمل مدني فعال دنیا صافی او همدارنګه د بشری حقوقو فعال قمر نیازی لدرې واړو مننه تربیا خېچاري
ستاسو ل پیغامونو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم مولوی یحیی شهید د فراه ولایت د ګلستان د ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې دغه د پاکستان د کوم چې دغه ظالمانه وحشتناک کار یې شروع کړی دی او د مسلمانان دغه ولس چې دا شل کاله یا دیرش کاله د دې پر سر دوی د نړیوالو څخه خیراتونه خوړله او دا شل کاله یا دیرش کاله تقریبا د دوی په نیونو بندي کولو یلو کولو کې دا یو لوی تجارت دوی شروع کړی و. اوس چې تجارت پر بند سو دوی ته والا ګټه نه کوي، نو یې والا افغانستان ته په اجباري توګه باندې را اړي. دا یو غټ ظلم دی او غټ وحشت دی. دا نه اوس دوی اعلان وکړي چې موږ ملایانو زموږ سره موافقه کړې ده په دې ایستلو کې، کیدای شي هغه تالی چټه ملایان هغسې ملایانو د دوی سره موافقه کړې وي. که مسلمان ملای واقعي هغه داسې موافقه نه ورسره کوي. لحاظا نو زما نظر دا دی چې د افغانستان حکومت دې خپل سفارت ځینې راوي، خپل سفارت دې وتړي، په دغه غبرګون کې د دغه ولس سره غمشریکي وکړي او خپل سفارت ځینې وتړي او ځینې راسي. دا سفارت څه په داسې هلته سړی چې ډیپلوماتیک اړیکې چې یو د بل خبرې ګټه سره ونه کړي، سفارت هلته څه معنا؟
سلام علیکم وحب الله منوی د کندهار ولایت نه مننه ازادي راډیو کارکونکو او دین څخه سلامونه ورته وړاندې کوم. تاسو خبره چې زموږ پر افغانستان ته بېخي ډېر نږدې سوې دي، تقریبا یوه هفته یې نیمه هفته پاتې ده یخ زیاتېږي. نو کوم مهاجر چې د پاکستان یا د ایران څخه راوستي دي او د ښه مهاجرین چې د سرپناه ځایونه نه لري، هغو باید غم وخوړل شي، ځکه چې ځینې خلک چې دلته په افغانستان باندې ژمی را روان دي خپل کورونه نه لري داخل په افغانستان کې، او پاتې شو چې مهاجر راځي دوی دلته د سرپناه ځایونه نه لري. نو دوی ځکه چې اوس تر خیمو لاندې ژوند کوي، نو ژمی سره نږدې شو، نو په خیمو کې داسې خبره چې ژوند نه کېږي، د دغه مهاجرینو غم دې وخوړل شي چې سرپناه ځایونه نه لري، ځکه چې د خیمو کې ژوند به تر هغه ساعته دې وکړي چې یو لس پنځلس ورځې به نور ژوند وکړي، نور بیا ژوند نشي کېدلی. نو دې غم باید وخوړل شي. افکوم دولت هم همدا غوښتنه ده چې د کوم افغانان چې د دې په افغانستان کې اوس اوسېږي خپل استوګنځي لري، دغه لپاره باید دولت ده ژوند توکي مواد ارزانه شي، لکه ګاز، تیل، بوټي، دغه
زموږ د مهاجرو نړیوال کمیټې څخه، د خوراکي نړیوال کمیټې څخه، د معالجو نړیوال کمیټې څخه، د ټول څخه موږ دا غوښتنه ده که د چمن په سرحد یو کړه ترخم په سرحد د مهاجرو لاسنیوی وکړي. زمو روان دي د خو مهاجر په زرګونو مهاجر وسته د بولې زیاتېږي اخواته روان دي. دې ته بوت په کمپو کې هاو سهولت به بوت د ګازو ډبې ورکول شي، د ګازو ټانکر یو تکشه شول شي چې دا یو ټانکر 15 ټنه 10 ټنه دی، هر کو ته بوت 15 کیلو ګاز ورکول شي. او دا غوښ موږ دا توو چې د حکم مهاجرون چې تاسو په کمپو کې وسوي د موږ د اقوام متحده څخه دا خواسته چې په مهاجر په سر باندې کې په کول کې 13 ټنه کې شل ټنه کې یو کې 15000 ډالر ورکي، او بیا طالبان غوته دولتي مزکی ورکي. کوم څو چې دولتي مزکی نه لوي دولتي مزکی ورکي. دا خلک په یو میاشت کې په شاو شپې کې دنه خپل ولسوالیان تکلیسي خپل کورونه په جوړوي سي. نو موږ ټول څخه دا خواسته چې په ولسوالۍ کې ته هم دا ستوب جوړ سي چې الله ته په کلی هم وطن کې واړي هم دې ته سرکاري دولتي شی ورکول سي، مطلب علاج دولتي وسي، د خوراکي مواد ورکول سي، د ګاز ورکول سي، خوراکي شیان ورکول سي، ځکه ژمو دي دا خوونه له تکلیف دي. دا ټول ته بیا وس کدي بیا وسګاو دي. دا په دوه کال هم خپل وسګاو نه سمولې. موږ دا خواسته کوم ته دا ته چې په نفع باندې 15000 ډالر ورکي، نو علاج مفتي، خوراکي مفتي، هر څه مفتي. دا 15 میاشتې دا د یو چروان دي، د دوه 15 میاشتې په بده دي هر څه مفتي. والسلام.
سلامونه احترامات می د ازادي رادیو ټول کارکونکو قبول کړي. الله دې چې جوړ روغ وي. زه نور هغه صادق د لوګر ولایت غوښینه او نسلي چرګانو د پاره ملارونکو اتحادي رئیس خبرې کوم. موږ په مجموع کې ټول د افغانستان پارمداران د لوګو د پاکستان د چرګانو واردات څخه ډیر زیات ځانمن یو. نو موږ پارمداران غواړو چې پاکستانی چرګانو باندې مالیا سل په صدل وړش. نو خدای دې وکړي چې تاسو زمون غاګ تر وزارت زراعت او وزارت مالیه پورې ورسوي. ډیر مننه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. زه نور الله جی خالد د کابل ولایت سره په تماس کې ما زما مشکل دغه دی. ما ول مردل ته په کابل کې یو نو د از مش برخ چې دی په دې کې کې خپل ولادت بیا راسي. موږ د ازادي راډیو د کارکونکو څخه دغه هیله لرو چې موږ ځکه تر مسلینو پورې ورسي تر څو د برق غم وخوري. ولې ځکه د دې مخپېسته یخ را روان دی نو بیا چې برق نه مشکلات ډېر دي وسې لا غم وخوري. خدای مو وساته. السلام علیکم.
سلامونه د ازادي راډیو ټولو قدرمنو کارکونکو ته. په دې هیله چې روز ول خوشحاله بایست. زه محمد انیب الهام د زابل ولایت میزان ولسوالۍ څخه همدا پیغام درته پرېږدم. هیله ده چې زما پیغام خپور کړئ. دا چې په زابل کې هم د نور ولایتونو په شان انار کېږي، متاسفانه چې تیر کال دغه انار یو څه وچکلۍ وځپله، خو بیا هم انار سوي دي. خو بدبختانه چې بازار نه لري دلته انار موږ خپله لرو. دغه سي پراته دي بازار کې څوک نه رانیسي، سوداوی نه کیږي، تجاران نهسته، لارې بند دي. نو انار مو ځای پر ځای پراته دي ورسته سوله. ته باور په خدای وکړي چې زما خپل انار پراته دي دلته په خپل کور کې، د دې څوک نهسته چې رانیسي یا بازار ته یوسم. نو هله مو د حکومت څخه هم دا د لوړپوړو چارواکو څخه هم دا چې لطفاً زموږ د حاصلاتو ته لږ څه پاملرنه وکړي، بازار ته پیدا کړي تر څو موږ دغه حاصلات چې ټوله کال ورباندې خواري کاږو مصرفونه ورباندې کوو تر څو دا موږ خرڅ کړو او خپل هغه روزمره ژوند په همدې زراعت باندې زموږ ولاړ ده. نو که چیرې همدا حالت داسې جریان لري نو زموږ د سیمو اوسیدونکي به له ډېرو زیاتو ستونزو سره مخ شي. نو هله مودا د چیز ما پیغام خپور کی او موږ د انارو لپاره د نور اصلات لپاره بازار پیدا کی او د نور هیوادون سره قراردادونه وکي تر څو موږ سوداګری د نور د تیر وخت پشان بیا هم خپل حالت تراسي. وسلام په احترام.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 24 21 14 201.
روختیا د ژوند شتمنی.
زما پوښتنه له ډاکټر صاحب نه ده. شکرې ناروغي شته ده اکثره دي.
زړه د انسان په وجود کې که په عوامي ژبه خبرو وکړو نو هغه بادشاه غړی دی.
زه جمعه دین امزای له فرانسه نه وسلم. په 2013 نه را په دې خوا زه دوا خورم. ماته وایي ټول عمر یې خوره. زه نه پوهېږم چې دا ولې.
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغیو دا معلوماتي خپرونه هر یک شنبه د ماښام له 8 تر 9 بجو او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو واوري.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي رادیو. هر ورځ شپه او ورځ.